د وسلوال طالبان تر حمرې وروسته چې لږ تر لږه 136 زده کوونکي پکې وچل شول، د هغو مدرسو د تړلو پریکړه کړې چې غالبا افراطي افکار خپروي. فرشته جلال زی په رپورټ لري.
د پاکستان حکومت په پېښور کې پر ښوونځي تر وسلوالي حمله وروسته د ملي عمل پلان اعلان کړ چې د مشکوکو مدرسو تړل هم پکې شامل دي. د دې پلان پر اساس د پاکستان حکومت د مجرمینو پر اعدام بندیز لري کړ او په اساسي قانون کې د اصلاح له مخې پوځي محکمو ته د هغو تورنو کسانو د محاکمې اجازه ورکړ شو چې د دین یا توکم په نوم حمله کوي. د پاکستان د سند ایالت د اطلاعاتو وزیر شیرجل میمن ازادي راډیو ته وویل چې هغه ټولې مدرسې به چې له وسلوالو سره په همکار
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کړئ یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي، نو حکومت به یې پر ضد کاروایی کوي. خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایی وکړو. خو چېرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي، نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایی ضرور کوو.
په پاکستان کې اوس مهال څه باندې 9000 دینی مدرسې او د دینی زده کړو نور مرکزونه فعال دي چې 90% یې شخصي دي، او د رپورټونو پر اساس څه باندې 23000 زده کوونکي دینی زده کړې پکې کوي. په بنو کې د مرکز اسلامي په نوم د یوې مدرسې مشر مولانا سید نسیم علی شاه ازادي راډیو ته وویل چې د مدرسو پر ضد د پاکستان د حکومت سخت چلند نوې خبره نه ده.
تقریبا دا 15 کاله وشول چې مدارس ټارګیټ دي او پروپیګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکوي او د شرګرد اوسېږي پکې، خو تر اوسه پورې یوه خبره چېرته دوی ثابته نه کړه. کومې مدرسې کې چې څه دوی شک ته به څه نه تر اوسه نیولې ولې نه دي 15 کاله وشول ولې نه کوي دا کار.
رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت د دینی مدرسو پر فعالیت او د دغو مدرسو د تعلیمي نصاب پر څرنګوالي کنټرول نه لري، او وخت نا وخت په دغو مدرسو کې له زده کوونکو سره د ناوړه چلند رپورټونه خپریږي. څو کاله وړاندې د کراچي ښار په یوه مدرسه کې له زده کوونکو سره بد چلند غوغا جوړ کړه.
دا اوس ګوره زنجیرونه د توا چې کنه سم کلک کلک د پخې تړي ما د لمکې تیل او بد تیل او بد ارمدا چې به دی ګور ګس ما درې میشته حال د سبق دونه نو چې دونه وال
زی والم خو ته په مستر زما ماما دا مدرسه د چاوا دا غس هغه سره زما ماما ظلم
وک موږ بدرې درې کسان سره بندونه کپڑے بم مردار وے مور بلار تب مگ دا خالی ویل چ مگ خ سبق وای ک مگ دا ورت ویل چ مگ تدا ڈول مطلب سزا را کئی روٹی نشتا یو روٹی را کئی مقام یو گرما را کئی بل شی نش مگ وے چاغ مولا چ دے اغا پانسے باندے او چھاڑا کی اغا مگ سر دون ظلم کڑ چ دوست زما شاہ در کارکم تب خپل و جاڑے.
خو د پاکستان حکومت وایي د ملي عمل د پلان لمخې به د ټولو دینی مدرسو د فعالیت نږدې څارنه کیږي. په پاکستان کې د مدرسو فعالیت د پخوانی پوځي دیکتاتور ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال اوج واخیست او له هغه راهیسې پراختیا موندلې ده. په پاکستان کې یو څارونکی خادم حسین وایي په دې هیواد کې زیاتې مدرسې شته چې د افراطي افکارو د خپرولو لپاره فعالیت کوي، او حکومت باید د دغو پر ضد پخواله اقدام کړی وای.
په کار داوا چې هغه دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغه خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلې کېږي په کار د خلاف کارنوای شوی.
رپورټونه وایي چې په پاکستان کې زیاتې کورنۍ د اقتصادي فقر له امله خپل بچیان مدرسو ته استوي.
اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام. حکومت په دالګ وخت کې دومره غټ خدمتونه وکړل چې خلک ورته حیران پاتې دي. بیکاری ډیره کړه کور دی ودانوي، ګرانی ډیره کړه کور دی ودانوي، بې امنیتی پریمانه کړه کور دی ودانوي، او ان چې په حکومتونه یې د خلکو بې اعتباري هم آخر ته ورسوله. کور دې ودان وي په دا ټولو برسېره یې په ملي وحدت سره د ملي شورا انتخابات هم ځنډولي. کور دې ودان وي د خپرونې په پیل کې د مامور د یوې ورځې یاداشتونه دراورو چې پوه شئ مامور خوار کوم ځای ته رسېدلی دی.
اوس د سهار اونی مې بجې دي او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن مې پرله پسې راته وایي چې ژر کوه ناوخته شوه د مامورینو موټر به در څخه لاړ شي. خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرېښودلی ځکه خینې مې له کلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پېښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړم سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي. خو وایې تشه جیبه ته مې دښمن یې نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار اته بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تېرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي. خو د تورو شیشو له شانه ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تېر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پېژني. خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری. اوس د ورځې اته نیمې بجې دي. د دفتر موټر لکه چې د مال راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي. که په ټکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کېږي. او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټکسي کې لاړ شم. چې راتلم میرمنې مې همدا راته وویل چې ګوره 50 په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نشي. اوس د سهار لس نیمې بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تېرېږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د حاضرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي. د مدیر صاحب 15 زوی مې بازار ته راایستلی چې آیسکریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی یې د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیسکریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیسکریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیسکریم واخله لکه چې مور یې ورښودلي. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12:30 بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړې پورته کوي. سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بوری سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
اوس مو د نجونو د یو ښوونځي مخې ته بیایو چې خبر شئ د نجونو د ښوونځیو مخې ته څه ډول لوبغاړي ولاړ وي.
عاشقی امتحان لیتی ہے عاشقی امتحان لیتی ہے عاشقی امتحان لیتی ہے.
وعلیکم محمود بیا څنګه ولاړی؟
څوک درسی ساتونه مو ټول خالی وو په تفریح کې راوتښتېدم. ما ویل راځه کله سترګې وسره وو.
یوازې سترګو سره ولرته راتښتېدلی او کله چا سره وادب لري
په وادو پسې مه ګرځه، که په موبایلو وادو پسې وګرځو نو سپینګیری به شو، ځکه هره ورځ د دروغو وادې وي، لکه چې تم د ما په مرض اختی.
او نو اوس خو دغه مرض هم شوی دی او ټول ډرامایي ځوانان نیولی دي، خو پام کوه چې پولیس در باندې رانشي.
بېغمه اوسه، عاشقان له زمریانو څخه هم نه ویریږي، دا خو یې لا پولیسان دي. دا د فری فای تمرینونه لکه چې د مسخرو لپاره کوه.
څو ورځې خو نه ښکارېدي، لکه چې کوم بل ځای دې تارز غلولی وه.
څوک وروره، ټول عمر مو د نجونو د ښوونځیو په دروازو کې تیر شو، خو یوې ظالمې هم نه راته وخندل او نه یې هم د مینې کومه اشاره راکړه. ریښتیا هم دا څو ورځې د یوې بلې لیسې تر مخه درېدم.
څنګه وه، نتیجه یې ورکړه که نه؟
ښه وه، خو د جلۍ ورونو او خپلوانو مزاحمت وکړه.
یعنې وی وهلې؟
وی نه وهله، د منډو پر وخت مې پښه وښویده ولوېدم، له لوېدو سره مې پښه ماته شوه او څو ورځې په روغتون کې بستر وم.
چې دا خبرې نه وي پکې کله خوند کوي؟ که اوس دا خپلې ډډې در ښکاره کړم نو حیران به پاتې شي.
ولې؟
ځکه چې د ډېرو وهلو تکې تورې اوښتې دي.
هله تښته چې پولیسان
راغلي.
دیخوا ګوره، تا ته وایم لږ خو راته را وګوره.
چا ته وایې؟
تا ته وایم. ولې زړه نه لري چې دومره په کبر روانی؟
زه مخ دې ورکړه لو دا انسانه احمقه بې تربیې.
هر څومره کنزل چې کوي ویې که، خو یو ځل دې هغه د موبایل نمبر راکه.
بې شرمه انسانه، لږ وشرمېږه.
په شرم پسې مه ګرځه، یوازې دې د ټېلیفون نمره راکه.
له چا نه موبایل نمره غواړې؟
ساجده، ته؟
هو زه. تا د ما د خور شانې ولې ده؟
وروره، همدا د احمق بچی راپسې وي، هره ورځ مې ځوروي.
ډېرو بخه ساجده، ما نه پېژنده چې دا به ستا خور وي.
اوس به یې در وپېژنم، ته ودرېږه.
سلمان خان ته جوړ کړی و، ویل به چې زه باډیګارد دی.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
پخپل ملامت وم چې د دکاندار خبره مې ومنله او تنگ پتلون مې واخیست، کنه هغه خو خپله سودا خرڅوله چې دومره صفتونه یې ونه کړي کله یې څوک اخلي. سهار چې دفتر ته تلم نو مېرمنې مې په څه خواریو راواغوست، داسې یغو نیغوم پکې چې تا به ویل چوکاټ کړی یم. په دفتر کې ډېرو راپورې وخندل او ډېرو افسوس وکړ. د یوازې د رخصانې چې نوې په لسم بست کې مقرره شوې خوښ شو او ویل یې چې اوس همدغه ډول تنګ پتلونونه مود دي. هغې زیاته کړه چې دغه نور مامورین د پخوانۍ زمانې خلک دي، ټول عمر یې هماغه لیلامي جوالونه اغوستي دي، په موټ څه پوهېږي. خو د تاجیاتو مدیر یوازینی سړی و چې نه یې خوښ کړ او نه یې هم رد، بلکې یوه مشوره یې راکړه چې په منډۍ کې یو بل لیلامي پتلونه هم واخلم چې هغه د چا خبره بدل پوخ شي. د مدیر خبره مې ډېره خوښه شوه او ماسپښین مې د شعبې له امره اجازه واخیسته او د منډۍ په لور وخوځېدم. منډۍ ته چې ورسېدم نو دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د سړیو بهر دی، چې پښې یې خوځېدې او سرونه یې داسې ښکارېدل لکه هېڅ حرکت چې نه کوي. ما هم ځان پکې ورواچاوه، تر ډېره ځایه خو خلکو بوتلم. یو قدم وروسته دوه درې کراچۍ مخې ته راتلې.